سلامونه ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنې خبری مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تیره شپه او نن سخت اورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلابونه جاری شوي دي. د دغې سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له کبله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسېدلې. روسي او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. ایشوټیټ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلسو تنو ته د دوو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتو شپږو ته د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړل شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یوې ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والي داود ګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوې او 22 تنه پکې نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نیزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسیې بیړیو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړې شوې ادارې کړې ده. د سوستپول بندري ښار مسؤل چارواکي میخایل رازبرژوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګیدلې او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل شول تیره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن بریتانوي ټبری الشفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو د په پلان کولو او د یوې تروریستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی دی. د ویرجینیا ایالت په الکساندریه محکمه کې څارنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جیک پوړی غړی ښودلی چې امریکا په محکمه کې دغه شخص مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري، د 2008 کال په جنوري کې د سوریې کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په دې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د اورښتونو له کبله سیلابونه جاری شوي دي.
د تېرې ورځې راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه ډېر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې و،
خو دغه سیلابونو ننګرهاریان بیا سخت ځپلی دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټولې تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای ده چې
طالب چارواکي وایي پر سفرونو د نړیوالو له لوري د ممنیت وضع کول به موجي کار نه وي.
نیس داسې موجه دلیل نسته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت اورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلابونه جاری شوي دي. د دغې سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. جزئیات په دې راپور کې.
مخه بنده شوه.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه او نن سهار سیلونو د سر او مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د لغمان ولایت په الینګار، قرغیو او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 15 کورونه نړېدلي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې سیلونو یې 110 څاروي هم وړي او 150 کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه راز سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوي او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلي دي. د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوږیانو کې بربر سیمه کې سیراب راغلی، باران وژنه دی، دا کور به تاسو ښکاري او دا ځوانان راغلي خواهیه کومه ګونه کوي، دیوالونه راغورځلی، کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی، تاسو ښکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سلزپلی وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جیریبه کرنیزه مځکه هم ویجاره شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوري چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوي محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونو ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې و. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغو ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
همدارنګه د دې سیلابونو په تړاو مو د ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالیو د کوز بیار یو تن اوسیدونکي سره مرکه کړې ده.
اوس فلحال په سیمه کې وضعیت انشاءالله اوس نورمال دی، خو سیلاب تېر شو، یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو تر ساحو نه راغلې وې. زموږ په دې کلي باندې دغه کاریا کې تقریبا لس یوولس کلي اوسېږي او ډېر زیات زیانونه یې واړول، مالي زیانونه یې زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټولې تخریب کړ. خو شکر الحمدلله د شکر ځای دی چې کوم ځاني زیان نه درلوده او مالی زیانونه ډېر زیات وو.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس فلحال په څه وضعیت کې دي؟
د ورځې نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لسو پورې ښه شدید باران وشو. یا دغه د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پرېږدي او دلته غونډیو سرونو ته او دښتو ته وځي، ماشومان او زنانه او غټان ټول د خپل کلي او کورې پرېښو او ووته، دغه ته دښتې ته ووته، داسې غونډیو جیبو سرونو ته لاړل. په کلیو بانډو باندې ټول باندې سیلاب راغی او د هماغه غونډیو دواړه او یا خپله د سیمې اوبه ډېرې زیاتې وې. په زیات ښه ده لږ اندازه اوبه کمې شوي دي مهار شوي.
تر اوسه پورې تاسو ته د دولت لخوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل ارګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوتې دي، حتما هلته داسې ځای د اوسېدو مناسب به نه وي. کورنۍ سره څه مرسته شوې که نه؟
نه، په تر اوسه پورې کوم ارګان یا کوم یو انجو یا خلک مونږ ته د مرستې په خاطر نه دي راغلي. زمونږ خپل دغه ځوانان لاس په کار شول او دوی یوازینی دا کار یې وکړ چې ماشومان یې په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساحو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خپره کړه تر څو دا نور خلک خبر شي مونږ دپاره د مرستې دپاره یو څه راولېږي یا کومک وکړي، خو بس متاسفانه مونږ سره چا همکاري ونه کړله او په هغه صورت کې څوک رانغلل.
د خوږیاڼو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلور پنځه کاریو باندې باران وشول او هغې ټولو کې باران زیات شدت وموند. زمنګه دا خپل کاریا چې کومه ده کوز بیار کاریا ډیر زیات کلی لري نه پوسی تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي دا ټول د سی په دغه کې اوسېږي د زراعتي ځمکې لري دغه پنده ساحو کې اوسېږي هغه د سیلابونو راغلل دوی ول شو چې دغه نه اوسېږي نور سیمو باندې هم شوه ده لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچا نور سیمو باندې هم بارانونه شوي سیلابونه راوتي تاسو به کتلی په سوشل میډیا باندې
استاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده یا هلته هم بارانونه شوي سیلابونه شته که نه هغوی نه څه احوال لري که نه لري
ګرار ولایت باندې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ دته موږ ته سره سرحد لري او په چیرګه مرته هم شوی وي او خپل خصوصا د افغانو سیمه کې دغه لاندې د چمتلي خارګوټي نه نیولې همداسې ارغچ او بر دیار کوز دیار دغه سیمه ډېرې زیانمنې کړې په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغلل
د پوخانی وضعیت په دې کلي کې څه ډول و پوخا داسې څه شوي و که چېرته باران کېدلو داسې سیلابونه کله راغلي او په دې سیمه کې نه و راغلي
نه پوخا زمونږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه چې همدغه کلي کې راغل شوی ما کوم دا چې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زمونږ په دې سیمه باندې راشي دا او لومړی ځل و چې په زمونږ په دې کلي باندې داسې سیلاب راغی او زمونږ دغه کورونه او دغه هغې تخریب کړ
دا ننګرهار ولایت خوګیانیو لسوالیو د کوز بیار اوسیدونکو نبیوله ایوبی و چې د سترګو حال له موږ سره شریک کړو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
اوس په پکتیکا ته ورشو د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستۍ زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ویاند وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې پرون پیل شوي خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي جزئیات په دې راپور کې
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستۍ زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېر ورځ پیل شوې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د 2 میاشتو تر 5 میاشتو یعنی که په 2 میاشتو که په 3 کې جوړ شو اخیری دا چې په 5 میاشتو کې بسپارل کیږي کېدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې مستر شریک سوي دي هغه زر کور په ګیانه کې او زر په برمل کې د برمل د اوسه د افتتاح سوي ده چې د زر کورونه لپاره $6 میلیون و
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستۍ یو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوي د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوي نه یې عمل کارونه پیل شوي دي یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوي او کارونه یې هم پیل شوی دی
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و نو ورسره عمل پلاوی هم او اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده او بیا ګیان ته راغلو چې تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې او سخت بارانونه هم دي نو په دې بارانونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول
ازادي راډیو خبری مجله اوري
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښته چې هر څه ژر آزاد امریکایي خبريال او فلم جوړونکی او له هغه سره نیول شوی افغان فیض الله فیض لبند آزاد کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د جمعې په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو آزاد خبريال او فلم جوړونکی ایوار شرر او ورسره یو بل افغان پروډوسر فیض الله فیض د اګست په 14 د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چیرې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د بنسټ له طالبان غوښتي چې هر څه ژر د خبریال او د هغه افغان همکار له بنده خوشي کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې راغلي، ایوار شیرر د افغانستان د تیرو 40 کلونو په اړه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره 13 فبروري میاشت کابل ته تللی و. د سی پی جی اعلامیه زیاتوي، د طالبانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او پر دوی فشار راوستل، له دې ډلې د امریکایي فلم جوړونکي ایوار شیرر او د هغه د افغان همکار فیض الله فیض نیول په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته د دې ډلې نژمنتیا ښیي. بنسټ د یوې باخبره سرچینې له قوله لیکي، د امریکایي خبریال او فلم جوړونکي له نیول وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پښتون ګرویګونو لپاره احضار شوی هم دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي، ایوار شیرر تر سپتمبر میاشتې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ویزه او تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کار جواز هم درلود. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د دوو باخبره خبریالانو له قوله د دې قضیې په اړه په خپل اعلامیه کې زیاته کړې، د ایوار شیرر او فیض الله فیض لومړني اسناد د طالبانو لخوا څېړل شوي او د دواړو ته د جاسوس خطاب کړی. د دې راپور پر بنسټ د دې دواړو د نیولو لپاره نږدې 500 تنه وسلوال طالبان راغلي وو، پر دوی سترګې تړلي او بیا یې نامعلوم ځای ته وړي دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم وایي تر اوسه د ایوار شیرر او فیض الله فیض د نیولو په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ مسؤول محمد ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل،
اگر میخواین که
غواړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو کار لمنځه ولاړ نشي او شکایتونه په قانوني ډول وڅېړل شي، باید د شکایتونو ته د رسیدو کمیسون رامنځته شي. له دې پرته د خبريالانو هر ډول نیونه، څارنه، سپکاوی او وهل ټکول د دوی د ژمنو او د افغانستان د ټولیزو رسنیو د قانون خلاف شمیرل کیږي.
قانون رسنه همګانی افغانستان پنداشته میشه.
خو خغلی کریمی مشخصا د ایوار شیرر او فیض الله فیض د نیولو په اړه څه ونه ویل. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې د دوو باخبره سرچینو له قوله دا هم لیکلي چې د جولای میاشت په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو څو تنه هغه منمستون چې شیرر پکې میشتو و پلټ او له هغه د کار د اوسېدو په اړه پوښتنې هم وکړي. داپتاسې حال کړی چې طالبانو بیا ځلي واک ته له رسیدو وروسته ډېر شمېر خبريالان نیولي، شکنجه کړي او ترخوای مدني فعالان هم ګواښلي او یا هم زنداني کړي دي.
که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپلمنځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسېدلی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه د توانیدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 14 د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې پلوي دي چې دیارلس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او دا طالب چارواکي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځ هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان جونو او ښځو د حقونو د نقص، یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټولګډونه حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دې نوم لړ کې کموالی راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او د دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیا او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل،
نه هیڅ داسې موجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړۍ هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی بعد له ورانې او جګړې نه خپل همکاري کموي او دا د چا په ګټه نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوي پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل پنځه دیرش چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنۍ یې ضبط شوي او تر خواهی په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو پنځه لس تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړجاړي ته د رسېدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لرې کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو پنځه لسو کسانو له نوم لړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستلو تورن دي. وستمه دا د پاتې دیارلسو تنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله وروستۍ پرېکړه د دوشنبې په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې د هغه څه له امله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
خبرونو ور اخوا
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له روسیې سره یې افغانستان ته د 1 میلیون مټریک ټنو تیلو د واردولو لپاره سره خبرې روانه کړې دي. د دې خبر نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي تاییدوي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی چې روسیې ته د جنوبي آسیا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د پانګونې هڅولو په موخه ناسته کې د ګډون په موخه تللی. روسیې چارواکو سره یې افغانستان ته د 1 میلیون میټریک ټنو تیلو پر واردولو خبرې پیل کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو برخې مسؤل احمد جاوید د بیر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات غواړي ډاټمنو او پراخو نړیوالو بازارونو ته لاسرسی ولري، نو د همدې لپاره د صنعت او سوداګرۍ د وزیر پمشري یو پلاوی مسکو ته سفر کړي. هلته یې د روسیې بیلابیلو ادارو چارواکو سره خبرې کړي، په ځانګړې توګه له 1 میلیون زیاتو نفتي موادو د پیرلو په اړه. همدارنګه د خوراکي توکو د پیرلو موضوع هم تر بحث لاندې ده.
امریکا هغه تلویزیون د ځینو روسیې رسنیو د راپورونو په حواله خبر ورکړی چې دا 1 میلیون میټریک ټن نفتي توکي ممکن د ممیزو د درملو د خامو موادو او منرالونو په بدل کې له روسیې وپیرل سي. خو ښاغلی د بیر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څونه وویل. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره میاشت له ګاونډي هیواد ایران سره د 350,000 میټریک ټنو تیلو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. یو شمېر کابل ښاریان او د تیلو کاروباریان د دغه خبرو هرکلی کوي او وایي دا چاره به په دې حاکم اقتصادي کړکیچ کې خلکو سره مرسته وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نذیر زاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه لوړ قیمتونه تعدیه کو دلته زمې هم پر رسیدو دا نو کچې په نفتی موادو د سونتو کې په نرخونه کې کمال ایران سیدا به نو د سونځي هم ایجاد کی او دغه اقدام چې طالبان د روسي سره د تیلو کوم نوې پروتوکولونه امضا کړي مهم ګام ده.
د تیلو دی او ټنګ مشر نجیب الله وایي چې مو د مخ کې د 1 لیتر ډیزل او تیلو بای ان تر 120 افغانۍ لوړې سبب خو خبره اله هغه ورسته چې ایران سره د نفتی توکو د واردولو تړون وسه اوس 1 لیتر ډیزل تیل په 90 افغانۍ سوي دي. د هغه خبره اوس مهال 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ دي خو مخکې 150 افغانۍ و. نو موري د تیلو د بایو د لوړېدو دلایل داسې بیان کړل. د تیلو دغه کاروباریان وایي اوس مهال د تیل په پرتله د تیلو تقاضا ځکه کمه سوې چې نړیوال ځواکونه نسته د هغوی د تجهیزاتو لپاره ډیر کارول کېدل. بلخوا په خبره یې اوس مهال د خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو اکثره خلک موټر نه لري او په کورونو کې هم له برېښنا کار اخلي. وروسته له هغې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوالو له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه محدوده کړه، د ټولو نورو برخو تر څنګ د نفتي موادو پر بایو هم زیات اغیز کړی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې 25 میلیونه خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتله یې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې دې تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړي دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي.
مجموع کې موږ د شپږ سوه پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د لس زره نهسوه شپږ اویا قلمه درمل دي، خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل شوې، نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې. دوی نه به موږ پوښتنه کوو پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل شوې ده، یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل شوې باقي دوا نه ده راوړل شوې، چې دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالرو پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سوه میلیونه ډالرو شپږ نیم سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پورې پرمې ورکړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې یې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو تر څنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
او دیدی ما معنات استنده بل خواته ده چه مون وسط لاس و گریوانی و اکثر وقت مون خپل ناروغان پاکستان تا بیه و ولی کلسی مون مراجعه که ولدی رسون سر مخی بود.
بلخواه ده کابل پروان هوتل چه ده درمال و ترچول لوی مارکیت دی دیو درمال تون مسئول نقیب الله اکبری وایی پا دیو رستوی که آن دوی پا آسان درمال و تلس رسانی لدی چه خلکو تا وران دیکری.
متاسف کانوس هم دوا به شکل دروز په شکل
لبد مرغ لا هم هغه ډول چې باید درمل او تدخل کول اساسه وي نشته. ال شک پر تکل شي درمل کم وی به هم لوړي وي. درمل په مافیه توګه بازار ته راوړ دي چې ګران دي
د درملو د پلورونکي او عام خلک. د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو تر څنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درمل واردونکي ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب لسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکه وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه داده سید ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم زل علامه د غلیم بلا خبرې کوم. دا غمه د اسلامي امارات می دا غشتانه ده چې دا پاکستان کې خواري او غریبي نسته، یاران تر ازو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، غرویه مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هیڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. کار او غریبي نسته په افغانستان کې، تاریخ کو کشتی نه بندې، خلک بخې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په یو نیم سل افغانۍ دي، یارات و د غوارماش کرا پنځه سوه افغانۍ اوس درې نیم زره ته رسېدلې ده. یو درې لتر غوړې پنځه سوه افغانۍ ته رسېدلې، یوه بوجۍ وړۍ ورسوله درې زره افغانۍ ته. خلک ډېر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم. موږ د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونه سخته وځپلې، خو موږ به هېڅوک توجه نه کوي. هېڅ موسه والا هېڅوک توجه نه کوي. زموږ د دغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو ما له لوړو مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ول ازادي راډیو مېرې د زما پیغام نشل.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزانې په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن سوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف یو څو د ګوتو په شمار کورونه لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښې وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونه سي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
زموک پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په سټوډیو کې زموک همکار جعفر احمدی په دري ژبه کې به تاسو ته دري خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشي احمدی صاحب،
تشکر از شما. فریده جان، شما سلامت.